سره مشهدا مشهر لريو د شاهین بنيري ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کلی به ما د پخپرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیري د روح هډومبې د دې وخت خبرونه پخوانی سینیٹر ہدایت اللہ په باجوړ کې په یو بمی بریت کې وجل شوې ده. نن د سوات په منګوره خار کې د نویو پوځي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوې ده او ملګری ملتونه وایي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواری لري. د خبرونو تفصیل پخوانی سینیٹر او سیاست مدار ہدایت اللہ په باجوړ کې په یو بمی بریت کې وجل شوې ده. پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دغه بریت په ډمډول کې مسپخ مازیګر 15 بجې هغه محل شوې کړه چې سینیٹر ہدایت اللہ په خپل گاڑی کې روانو. په بریت کې یو بل ځایي وګړی هم وجل شوې ده. ہدایت اللہ د نواګې باجوړ اوسیدونکو او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي بسم الله خان زوی او د پخوانی وفاقي وزیر او گورنر انجینئر شوکت اللہ خان کشر ورو. پولیس وایي په دغاړه مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. په دغاړه نور تفصیل به هم تاسو سره شریکو. نن د سوات په منګور خار کې د نویو پوځي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوې ده. په نشاط سلور لار کې د لاریون د خیبر پختونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزي په غږ رابلل شوی و. نوموړي لاریون ته وویل چې په سیمه کې امن دی او هلته د پوځي عملیاتو هیڅ ضرورت نشته. د پاکستان تحریک انصاف یو بل سیاستوال شاهد علي خان بیا تر لاریون وروستو مشال لیډو ته وویل چې دوی به په سوات کې نور امنیتي پوستې ناکې او د کور د تلاشۍ اجازه ورنکی.
مون دغه امن برقرار ساتل لپاره نن نوتی اعظم د فرض جوړی کی چې مخ خپل قوم نه نن تاسو کو پجما باندې چیرې تاسو خپل خوره باندې د اپریشن غوړی کنو تاسو وکړه ټول وچ مخ خپل خوره باندې هیڅ قسمه اپریشن ته تیار نه دلته مونږ امن غوړو د امن د پر مون ټول لوتی.
دا په داسې حال کې ده چې د جون په 23 د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپوړو کمیټې په غونډه کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د عزم استحکام په نامه د عملیاتو پیلولو اعلان وشو. یو شمیر حکومت مخالفو ګوندونو او قبایلي مشرانو دا اعلان مسترد کړی دی او دا یې د ولس تاوان بللی دی. بلخوا د جون په 23 د وزیر اعظم د دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوي فوجي عملیات د پخوانیو په څیر نه دي او خلک به نه بې کوره کوي. د ټانک په شالم سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسطوال بریت کې یو پولیس سرتیر ټپي شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د بریت وروستو په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. د بریت ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په ټانک کې ولسي او سیاسي مشرانو په سیمه کې د امنیت په خراب وضع د خپل خفګان څرګندونه کړې ده او د جون په 10 په ټاون هال کې په دغه اړه یوه جرګه هم کړې وه. د خیبر پختونخوا د نوخار په پبو سیمه کې د پاکستان او امریکا د پوځیانو ګډ مشقونه پیل شوې دي. د پاکستان د فوج د اماډي کو څنګه نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا مشقونه په پبو کې د ترهګرۍ ضد په مرکز کې د جون په 29 پیل شوې دي او 2 اونۍ به دوام لري. بیان زیاته کړې ده چې دا مشقونه د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې پوځیانو ته د تکنیکي صلاحیتونو ښوولو په موخه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پرون یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې له پاکستان سره به 2 اړخیزه اړیکې پراخوي. نوموړي زیاته کړې ده چې امریکا د پاکستان سره د امنیت او تجارت په برخه کې شریک کار ته دوام ورکوي. د خیبر پر لتوالو ویلي دي چې حکومت د امنیت لپاره خپل ذمواري پوره کړي. دوی دا خبرې پرون په خیبر کې د اف سی ځواک او ضلعي انتظامي چارواکو سره د لیدو پر مهال کړي دي. د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې پرون د اف سی ځواک یو میجر او یو کیپټن د لنډي کوتل له مرستیال کمیشنر سره یوځای د هغوی پر لت ته ورغلل او له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې د امن په قایمولو کې ورسره خپله قومي ذمواري پوره کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د جرګې غړیو په یوه خوله چارواکو ته ویلي دي چې په سیمه کې امن پر ځای کول او د وسلوالو خلاف کاروایی کول د ریاستی ادارو ذمہواری ده. په لنډي کوتل کې دا پرلت د جون له 19 تر هغې وروسته پیل شوی کله چې د جون په 13 د لنډي کوتل په سلطان خیلو کې نامعلوم وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل افریدی وواجه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواری لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری دی کارلو پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره تر ناستې وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې کله د یوې ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محرومه وي طبی دا چې اقتصاد وروستو پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. او د هند په اتر پردیش کې د مذهبي مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 114 کسان وژل شوي دي. خو ځینې رسنۍ د مړو شمېره 121 یادوي. چارواکو ویلي دي چې پرون په اتر پردیش کې د مذهبي مراسمو لپاره په زرګونو خلک له یوې خیمې څخه ووتل چې له وجې ټیل ماټیل جوړ شو او پکې لږ تر لږه 114 کسان وژل شو او ګڼ نور زخمیان شو. چارواکو زیاته کړې ده چې په زرګونه خلک د هندوانو د یو مذهبي مشر بولي بابا په اړه یوې غونډې ته ورغلي وو. دا د دې وخت خبرونه. خبرونه مورد اوریدونکو کو د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پخوانی سینیټر او سیاست مدار ہدایت الله په باجوړ کې په یو بمی برید کې وژل شوی دی. د سوات په منګور کې نن ځای خلکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د بدامنۍ خلاف د جون له 19 راهیسې روان پرلت دوام لري.
اغي غختنه دا کوله چې تاسو مونږ سره خپل کردار ادا کړئ. مونږ ټول جرګې ورته وښیو چې دا امن د تاسو ذمہ‌داری ده.
او په خیبر پختونخوا کې د آفتونو د نظم ادارې د صوبې په 11 ضلعو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړه.
کپرس کمونی بوټي ونه زیاتې ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې سیلابونه چې کم دي د دې خطر چې دی دا به نور هم سیوا کیږي.
د سیمې نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. د خبرونه په پیل کې با جوړت ورزو چرته چې زمو همکار شنواز ترګزیر سره د ټلیفون په کرخه دی. ترګزی صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر
دې رمنه په نیر څخه پښال اوسه.
ترګزی صاحب با جوړ کې خاصم د امنیت وضع خراب و او د تازه خبر راغی چې پخوانی سېنیټر او د غزې نوموړی سیاستمدار هدایت الله صاحب په یو بمی برید کې وژل شوی دی. څه تفصیل دی په دغه اړه باندې؟
جی بالکل دغه دی باندې اور پولیسو تصدیق کړی دا او څو پورې ما د پولیس سره خبرې وکړې نو وی چې دغه قوانین زوږی وی دغه شو پټایمو چې دا سېنیټر د تولا خان چې کوم دی د خپل اوراری دی نجیب الله نو میږي وغه د انجینر شوکت را خان چې کوم پخوانی گورنر هم دغه زوی دی نو انتخاباته ته ولر دغه د پی کې یا د صوبای سیملی د 22 حلقه د پاره دغه د انتخاباتو را روان ورځو کې کیږي. دغه د انتخابي مهم په سلسله کې تل لاړو ماموند ته په ډمړوله کې چې کله واپسی کول نو دغه ته داسې کچ شانت لاره ده د کلی علاقې دي چې نو غل تور باندې دغه د ریموت کنټرول چې کوم بمی چاودنه دغه ور باندې وشو نو دغه کې سېنیټر هدایت الله خان چې پخوانی سېنیټرو هغه هم پکې مړ دی. دغه تر څنګ ورسره یو بل تن هم مړ دی خو پولیس دغه د نوم تصدیق هغې پورې نه کوه. هغې وایي چې اوس دغه پلټنې روانې دي او دغه پوره معلومات راغونډېږي نو چې کله رپورټ دې سي برابر کوي او ورسره کره معلومات راشي بیا به میډیا سره هم شریک وي ورسره کې. البته دې پېښې هغې تصدیق کړی دی او دغه پېښه کې چې کوم تاسو ما وړاندې هم ویلي چې پولیس خبره باندې په دې کې سېنیټر هدایت الله خان چې کوم دی پخوانی سېنیټر هغه پکې مړ شوی دی. زه به اوریدونکو ته پرده هم وایم چې سېنیټر هدایت الله خان د پخوانی د باجوړ چې کوم د قومي سیملې غړی حاجي بسم الله خان دغه زوی دی او د پخوانی گورنر خیبر پختونخوا یو وفاقي وزیر هم د سفران د پاره انجینیر شوکت الله خان دغه کې شرور دی.
جی 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 خا اوس دا تاسو د انتخاباتو ذکر وکړو د دومره غټه پیخه پکې رامنځته شوه دغه د امنیت صورتحال لږ چې انتخابات هم روان دي او موږ د خلکو ناورو چې هغه ډیر خپه دي هغه ډیر خواشینی دي په دا حالاتو باندې.
جی بالکل په باجوړ کې کومنګ وګورو نو باجوړ کې دغه انتخابات یو وار ځنډیدې په دې 22 حلقه باندې اوس کوم انتخابات را روان دي. ځنې انتخابات دا به ځنډېدل هم په دې وجه چې په دا حلقه باندې یو بل ځوان چې کومو کاندیدو ری خانزیب نامه و هغه هم دغه مامون د سیمه کې کوم دې نه معلومه تنان رخوا وجلې شو دغه د جنوري 1.5 نیټه و نو هغه نو وروسته دغه انتخابات ځنډېدل. د انتخابات هم وشو چې دغه انتخابات بیا داسې و چې په یو کاندیدو هغه د قومي اسمبلۍ د صوبایي اسمبلۍ دواړو دپاره نو هغې کامیابه شو. هغه بیا دا چې کوم دا د دوویشتم حلقه ده دی پرېښې ونو په دې اوس یو وارې بیا ضمني انتخابات کېږي. دې کې بالکل دغه چې کله د انتخابات په باجوړ کې شروع شوي دي نو دا کوم داسې اولنۍ په انتخابي مهم یا په انتخابي کاندیدانو باندې برید نه دی، بلکې څو ورځې وړاندې چې کله د قومي اسمبلۍ د اتمې حلقې دپاره داسې انتخابات کېدل فروری دغه کې دا یو میاشت وړاندې، نو په هغه کې د غزیانه د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم مشر دی هغه کاندید سید اخوندزاده چټان دغه په ګاډي باندې هم برید شوی، همي 14 اور باندې شوی. خو په هغه کې هغه په خپل بچی په دا باندې چې هغه بیا ما ور سره خبرې موشن دغه ګاډي هغه مرمۍ زدو یعنی هغه بلټ پروف چې ورته وای، نو هغه ونه
حال دی خلکو سره دی عمل دی پولیس وی او آیا د دې برید ذمہواری چا منلې ده تر اوسه کنه؟
جی د دې برید خو ذمہواری اوسه پورې چا داسې نه ده ما کتلې چې ګنې منلې وي، خو د هغې نه علاوه په باجوړ کې دغه خلک خو اوس ورغونډېږي هسپتالو ته روان دي. څو پورې چې پولیس سره ما دا خیرنۍ خبرې وشلې نو د هغې هغه مړې چې کوم دي نه هغه لا هم هسپتال کې پراته دي د باجوړ په لوی روغتون کې، نو د هغې نه وروسته خو بیا هغه اکثر داسې وي چې خلک راغونډ شي بیا هغې نه وروسته هغې کوم داسې سیاسي جلسه یا احتجاج یا هر څه چلانی، خو هغه لا اوسه پورې هم داسې نه دي شوي. څومره پورې چې ما خبرې د کسانو سره وشولې د سیاسي ډلو سره یا هغې چې کوم بیا په داخواله رسنیو باندې خپلې خبرې خورې، نو په دغه مرګونو باندې یا په دې مرګ چې اوس دا کوم پکې نن وشو دغه 14 وشو په هغه کې سینیټر د سابقه هدایت الله مړ شو، نو په دې باندې هغې خفګان څرګند کړی دی او هغې په غمژن دي. جی
صحیح ده، زه ډېره مننه کوم شانواز تا موږ سره معلومات شریک کړو، ښه ورځ دل غواړم.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردون کور وسرزو د سواد منګوري ته چرته چنن د خیبر پښتونخوا د جنگلاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزی په مشرۍ ځایي ولس د امن لپاره مظاهره او لاریون کړی دی. مظاهره چان وایي چې په سواد کې امن دی او د حکومت لخوا اعلان شوی د عزم استحکام په نامه فوزی عملیات په هیڅ صورت نه مني. مظاهره چانو د امن لپاره نارې هم وخلې او وی ویل چې په سیمه کې به د وسلوالو فعالیتونو ته اجازت نه ورکوي او پوځي عملیات به نه زغمي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د ترهګرۍ او سغدریزۍ پر ضد د یو نوي فوځي عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی. تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د سوات په منګور نشاط چوک کې راجمشي په سرګونو ځای اوسیدونکي چې لاسونو کې سپینې جنډې او د امن د نارو چاټونو راغستې ول د امن غوښتنې کوي. مظاهره چې د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم یوسفزی چې صوبایي وزیر هم دی په غږ رابلل شوي
چې موږ امن غواړو نو د چا په ځای موږ امن نشي راپوړې. امن دې امن دې امن مسوار کشته.
ظاهری ته صوبائی وزیر فضل حکیم ویل چې سوات کې مکمل امن دی. په لکونو سیلانیان د سوات سیلونه کوي، بازارونه او سرکاري دفتر خلاصې دي ځکه دوی دلته د هر قسمه پوځي عملیاتو مخالفت کوي. وروسته فضل حکیم یوسفزی مشال لیډیو ته وویل
دا یو میسج ما رسو چې شکر الحمدلله لاک لا شکر دی زمونږ امن دی دلته زمونږ امن څوک نشي خرابولی او ځکه نشي خرابولی چې یاره آئین مطابق چې دلته امن دی چې امن یې څوک به خراب کړي او که دود آئین خپل خواهش مطابق استعمالی مرکز حکومت کم چې په پام 47 باندې په دوکا په زور په پرېب راغلي نو دا غي مخنیوی به موږ په قاعده تور باندې حکومتي تور باندې مم کو او عوام مم کوي.
وزاره ته د پاکستان تحریک انصاف لخوا د خاروالۍ مشر میر شاهد علي خان ویل چې دوی به چرې هم یو ځل بیا په سوات کې چک پوسټونه ناکه او کور په کور د لټون اپریشن پرې نه دي. د ویل چې د سوات ولس امن خوښي دي او نننې جلسه د ولس نه د امن لپاره مشوره اغستل وو. شاهد علي د جلسې په مهال مشال ریډیو ته ویل
دغه امن برقرار ساتل لپاره نن نوتی چونکی موږ د عوامو نمائندگان یو تاثیر په بوزي عوامو د سوات عوامو په موږ باندې نن کړه غیرت کړه ووټی را کړه ده زمون لیډر په جیل کې ده اعظم د فرض جوړ کی چې موږ خپل قوم نه نن تاسو کو په جمع باندې چیرې تاسو خپل خوره باندې دلته اپریشن غواړي کنو تاسو وکړه ټول وچ موږ خپل خوره باندې هیڅ قسمه اپریشن ته تیار نه یو دلته موږ امن غواړو د امن لپاره موږ ټول لاوتو.
د امن لپاره جوړ شوی جلسه او واکې ځای اوسیدونکو د سکولونو زده کوونکو وکیلانو هم برخه واغسته. د سواد بار اسوسییشن خزینه غړي همیرا شوکت په دغه محل ویل چې دوی به په سیمه کې د وسلوالو او سرکاري سکیورټي اهلکارو هر قسمه هلو ځلو مخالفت کوي او د امن لپاره به د هر ګوند سره ملاتړ کوي.
موږ مونږ به حیثیت وکیلان دلته باقاعده د دې نمائندگی وکړه او چونکې دا امن د لپاره مونږ جلسه منعقد کړې وه په هغې کې شرکت ونن په دې سواد په خاوره باندې مونږ امن غواړو او انتشار بد نظمی مخالفت کوو کم چې دا امن په اړه کې دا اپریشن شروع کولو انعقاد کولو کم خبرې روانې دي دا هغې بھرپور مخالفت کوو او په سواد خاوره باندې چې کم امن موجود دی د دې بحالي مکمل طور باندې غواړو.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف د جون په درشتمه نیټه اسلام آباد کې غونډې نه وروسته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خیبر پختونخوا کې د عزم استحکام په نوم فوزي اپریشن اعلان کړو. دا غونډه کې د فوزي مشرانو بشمول د سلورو صوبو اعلی وزیرانو هم ګډون کړی و. حکومت وایي چې په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره فوزي اپریشن کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د جون له 19 د بدامنۍ پر ضد پیل شوې پرلت دوام لري. د خیبر قومي اتحاد غړیو مشال لیډو ته ویلي دي چې له اف سي ځواک او خیبر انتظامی چارواکو سره لیدلی دي او د خبریال خلیل افریدی د وجنې د پیښو پر پلټنو او په سیمه کې د امن پر قائمولو ورسره خبرې کړې دي. د پرلت مشران وایي چې احتجاج به تر هغې روان وي تر څو چې ریاستي ادارې په سیمه کې د امنیت پوخ ضمانت ورنکړي. نور تفصیل پر هات شنوري را.
د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پردی مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی احتجاجي پرلت ته د امنیتي ځواکونو پولیسو افسران ورغلي وو او دوی سره په سیمه کې د امن قائمولو په موضوع خبرې کړې.
میجر صاحب ور سره چې یو کپتان صاحب او بشمول دی اسسټنټ کمشنر لډی کوتل هغه راغلی وو، هغه دعا وکړه. نو په هغه کې چونکې زه په خپل شامل وم نو هغه غوښتنه ده کوله چې تاسو موږ سره به علاقائی ذمہ داری خپل کردار ادا کے مونگ ٹول جرگی اور تو دا امن بچرے دا تاسو ذمہ داری دا قوم بے انشاء اللہ العزیز تا سر شانہ بشانہ ادری گی خوش تاسو کل چ ٹول ادارے یو زی بھی عدل تچ مونگ ناستی ہوں دم دا امن دا پارا ناستی ہوں دے بچی دا پارا دے قوم دے مستقبل دا پارا دل تچ دے کنا دل تا مونگ ناستی ہوں پور امن ناستی ہوں اور انشاء اللہ آئندہ گامونا چی دی دا بمونگ پو مشاورت باندے کہو چا سو پورے دا حکومتی سرکاری عہدیداران مونگ تا دے امن ضمانت رانه کی.
خیبر ضلع نه منتخب شوی د قومی اسمبلی غړی اقبال پردی ویل چې ولستا تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده او پکار ده چې د خلیل جبران اپردی د وژنې په پیښه کې ککړ کسان ونیول شي.
په دې وخت کې ضرورت ته دې خبرو دی چې کوم جبران شهید شوی دی خلیل د دې چې کوم دی قاتلان گرفتار در او دوی له سزا ورکول دا د ریاست ذمہواری واریدا. موږ په انشاء الله د وزیر اعلی سره د دې مشرانو د ملاقات یو جرګه بوزو پاغي کې به انشاء الله ولزی د دې بچو د ماویزه او د لج کوم د دې حکومت د قاتلانو د گرفتارې پوره به موږ یو ډیماند وکړو د وزیر اعلی له انشاء الله ولزی تر هغه پورې به موږ حکومت د یو کردار په دې کې لو بوچ تر کومه پورې د قاتلانو نه گرفتار او د سہولتونه نه میرو.
د جون په 13 نیټه د لنډ کوتل په سلطان خېلو کې وسلوالو خوا د خبریال خلیل جبران اپریدی د وژنې پر ضد په خیبر کې لاریونونه وشول او په لنډ کوتل تکیه مرکز کې سرک غاړې ته یو مستقل پرلت لګول شوای. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی د اف سي ځواک سره په ګډه د خلیل جبران اپریدی په پیښه کې ککړو کسانو پر ضد د لنډ کوتل په یو شمېر کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او په لویه کچه پکې شپه ورځ کار روان دی او په دې لړ کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي او دا غوینه په لټنې روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې لنه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځله زره اووه سو پنځوس، دوله زره یو سلو دیرش او پنځله زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې هیواد یې د چین، تاجکستان او افغانستان د رهداري د برخې جوړېدو خواهش لري. نوموړی پرون له یو لوړ پوړي پلاوي سره د تاجکستان په دوه ورځني سفر دوشنبه ته ورسېد. هغه هلته له تاجکستاني چارواکو سره د تجارت، پانګونې، تعلیم، روغتیا او کرنې په برخو کې یو شمېر لوازنامې هم لاسلیک کړې دي. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پاکستان او تاجکستان حکومتونو د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیز تجارت په زیاتولو موافقه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دوشنبه کې د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف سره یو شریکي خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې دواړه هیوادونه د یو بل سره د ورورولۍ اړیکې لري، خو د دوی ترمنځ د تجارت اوسنی حجم کم دی. هغه وویل چې دواړه هیوادونه به د کرنې، زده کړو، صحت او د پانګونې په برخو کې د یو بل سره مرسته کوي او دواړه خیز تجارت ته به وده ورکوي. شهباز شریف وویل چې دوی په ډیرو برخو کې د تفاهم یادښتونه او د سټریټیجیک همکارۍ تړون لاسلیک کړل. هغه وویل چې پاکستان لیواله ده چې د چین، تاجکستان او افغانستان د سوداګرۍ دهلیز په پروژه کې برخه واخلي، او هیله یې څرګنده کړه چې د تاجکستان نه پاکستان او افغانستان ته د بجلی د ترسیل پروژه کاسا یوزر به په راتلونکي کال کې سرته ورسیږي. شهباز شریف د کراچۍ بندر د افغانستان په لار د تاجکستان سره د سړک او اورګاډي په واسطه د نښلولو خبره هم وکړه، او وی ویل چې دواړه هیوادونه به ترګرۍ ختمولو لپاره په شریکه کار کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد د وزیر اعظم د تاجکستان د دورې په اړه مشال رډیو ته وویل چې پاکستان په سیمه کې د یو ملک سره هم چې څنګه په کار ده هغسې تجارتي اړیکې نه لري. د تاجکستان او پاکستان ترمنځ تجارت ډېر زیاتېدای شي، خو له دې لپاره عملي ګامونه اخیستل پکار دي. صرف د تفاهم یادښتونه لاسلیک کول کافي نه دي.
مونږ د دې ځای نه ځان بار نشو ساتلی. مونږ سره ډېر لوی ریسورس دی ان د فارم آف دا چې کوم گوادر دی او کراچی پورټ سي د سینټرل ایشین کنټری سره نشته دی. دا امید دا ضرورت دی. نو مونږ خط یو کوشش دی چې دغه ضرورت د هغوی مونږ کش کړو، ځکه چې بین ونی هغه پروجیکټ نه کامیابیږي. نو هغوی پورټ ته راتلل غواړي او مونږ خپل مال هلته رسول غواړي او د هغوی ریسورس نه فایده اخیستل غواړي.
په اسلام آباد کې د دولتي خبري اجانس ای پی پی اکنامیک رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز وایي چې د پاکستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت انحصار په افغانستان دی، چې تر څو پورې په افغانستان کې مکمل امن نه وي راغلی نو دواړه هیوادونه د سړک او اورګاډي په واسطه تجارت هم نشي کولای او د بجلی د ترسیل پروجیکټ کاسا یوزر هم نشي تکمیلېدای.
معاهده شوی دی پاره کې په ایویشن کې، هوابازی کې شوی دا، په ډیپلوماسي کې، په تعلیم کې، په سپورټس کې، یا د دواړو ملکونو د خلکو د تجارت د حکومت تبادله چې جوزی راځي په دې سلسله کې فسکل ایئر چې کم تیر شو، نو په دې کې پاکستان تاجکستان ته چې کم برآمدات کم سیزونه په خرڅ کړي دي نو هغه تقریبا 15 بلین ډالر نه جوړیږي. دا ډېر کم ریشو ده. که فرض کا د تجار د یو بل دیو د تګ را تک سیوا شي او دغه سیدا تجارتي اړیکې دغه شنو پاکستان لپاره ګټور دی، فائدہ مند دی.
د وزیر اعظم شهباز شریف سره نائب وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر اسحاق ډار، د دفاع وزیر خواجه آصف، د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ او د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی هم تللی دي. شهباز شریف په د تاجکستان د دورې نه پس په قزاقستان کې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن په سرمشریزه غونډه کې هم ګډون کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د فتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د دغه صوبې په یولس ضلعو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړې ده. اداره وایي چې ولس دې په دغه ضلعو کې له خوړونو او سیلابي اوبو څخه د ځان ژغورنې لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې هر کال د پشکال بارانونه کېږي، خو کله ناکله ورښتونه دومره ډیر شي چې سیلابونه راولي او ولس ته ځاني او مالي تاوان واړي. په دغه اړه له مینګورې نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي ادارې د کال 2023 د پشکال د بارانونو له وجې د خیبر پختونخوا یولس ضلع د سیلابونو تر ټولو زیانمنونکي په توګه اعلان کړي دي. په دې کې بره او کوز چترال، سوات، دیر اسماعیل خان، چارسدا، نوخار، شانګلا، بر او کوزدر، ټانګ او پېښور شامل دي. پی ډی ایم ای په خپل بیان کې ویلي چې د تیر په څیر لاندې سیمو کې د سیلابونو او زیاتو اوبو راتلو له وجې خلک متاثره کېدای شي او بیا ناروغۍ هم ولړېدای شي. پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه درې هیوادونو کې شامل دی چې د موسمیاتی بدلون ښکار دی. په دا اړه د سوات پوهنتون کې استاد او د ماحولیات دوست سیلګرۍ ادارې مشر پروفیسر اظهر الدین وایي چې اوس د موسمیاتو بدلون له وجې به هر کال داسې سیلابونه راځي.
د پشکال میاشتې چې کله شروع شي د جولای نو په دغه میاشتو کې دلته ډېر زیات باران نه کیږي او د تیر شلو کالو نه د ځنګلو کټک د چیری پریکړه چې دا ډېره زیاته ده. دغه وجه نه دغه اوبه بره په غرونو باندې د غرونه زیات نه غرونه دي نو په هغه باندې نه ساریږي او دا سیلاب په شکل یخکته راشي نو اول دا زګونه چې دي دغه نه دې ته زیان ورسي او دغه شان بیا یخکته پرتی علاقې چې دي پنجاب او سین اغ زګون ته هم نقصان ورسي. نو دغه د پاره ور سره واحد حل دار چې منګه ونی بوټي چې دي زیاته ولګو. که پرس کوم ونی بوټي ونه زیاته ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې دغه سیلابونه چې کم دي د دې خطر چې دی دا به نور هم سیوا کیږي.
د خیبر پختونخوا ځنګلاتو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسفزی په دا غړ د سشنبه په ورځ بشال ریډیو ته ویل چې حکومت متاثر خلکو ته مرستې ورکول لپاره هدایت جاری کړي، خو عام خلک دې هم د سیلابونو نه ځان او کور بچ کول لپاره ګامونه پورته کړي.
خو زه خپل عوامو ته اپیل کوم چې څومره د اوبو په خوا کې لکه بشکال میاشت ډېر ټایم نه دی، خو بشکال یو میاشت بس هیټ تدې شي خپل لوخي لرګي خپل ارسه خپل قیمتي سامان زګر ټول زیات انسان قیمتي دی. نو ځان سیټ ته کې الله دې کې چیران شي برس که مخکې مخکې اطلاع ورکړه حکومت اطلاع وکړه ټول ډي سي ګانو اطلاع وکړه. خو زه ته ستاسو د دې میسج په ذریعه باندې ریکوست کوم چې تاسو د اواز یو نه لک سیټ شي کمزې کې چې اوبر روان شي لکه خپل حفاظت هم خپل پکار دی. نو دا حکومت په ان شاء الله تعالی موږ د دنیا ارسو وکړو کومون د انساني قیمت خو نشو پوره کوله.
کال 2010 او بیا کال 2020 کې د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د پشکال په موسم کې سیلابونو ګڼ خلک وړیول، په زرګونو ودانۍ یې ړنګ کړې وې او د رابطې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه وړیول. سخت کال اوس د قدرتي آفتونو د انتظام صوبایي اداره پی ډی ایم ای په خلکو غږ کړی چې بارانونو کې د حفاظتي ګامونه پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنري کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اور دغه مشال ریډیو دغه غږ تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ، په زموږ په ویب سټ باندې زموږ د همکارانو لخوا را لېږل شوی ځانګړي ویډیوګانې او راپورونه کتې او لستل شئ. او کو غواړئ چې زموږ د خبرونو په اړه باندې مونږ مشورې راکړئ نو دغه د لارې زموږ سره تماس نیول شئ. مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو او تجویزونو په رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو. د دې سره سره تاسو په خپل موبایل فون باندې زموږ اپ هم ډاونلوډ کولی شئ، زموږ خبرونه اوریدئ شئ. د روانې خبرونې نیمه ته رسیدلی یو، راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه. پولیس وایي چې په خواني سېنېټر هدایت الله په باجوړ کې په یو بمی برید کې وژل شوی دی. د پولیسو ویان محمد اسرار مشال لیډو ته ویلي دي چې دغه برید په ډمډوله کې نن هغه مهال شوی دی کله چې سېنېټر هدایت الله په خپل ګاډي کې روانو. په برید کې یو بل ځایي وګړی هم وژل شوی دی. تر اوسه چا ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې هیواد یې د چین، تاجکستان او افغانستان د رهداري د برخې جوړولو خواهش لري. نوموړی له یو لوړ پوړي پلاوي سره یو ځای پرون د تاجکستان په دورځني سفر دوشنبه ته رسیدلی دی. نن د سوات په بنګور ښار کې د نویو فوجي عملیاتو خلاف د امن مارچ په نامه احتجاجي لاریون ترسره شوی دی. په نشاط سرولاره کې دا لاریون د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتو د وزیر فضل حکیم یوسفزي په غږ رابلل شوی و چې پکې مظاهره چیانو په سیمه کې د امن غوښتنه وکړه. وی ویل چې دغلته د فوجي عملیاتو هیڅ ضرورت نشته. د خیبر پر لتوارو ویلي دي چې حکومت دې د امنیت لپاره خپله ذمہواري پوره کړي. په لنډی کوتل کې دا پرله د جون له 19 تر هغې وروسته پیل شوی کله چې د لنډی کوتل په سلطان خیلو کې نامعلومو وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل افریدی واجه. د ټانګ په شالم سیمه کې په یو امنیتي پوستا په وسلوال برید کې یو پولیس سرتېری ټپي شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر ویلي دي چې د برید وروسته په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. دا خیبر پختونخوا د نوخار په بو سیمه کې د پاکستان او امریکا د پوځیانو ګډ مشکونه پیل شوي دي. د پاکستان د فوج د اړیکو ادارې ویلي دي چې دا مشکونه په پبو کې د ترګرې عزت په مرکز کې د جون په 29 پیل شوي او دوه ونه به دوام لري. او ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواري لري. اوریدونکو سرازو یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو موضوعاتو ته ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره د اسرائیلو امر د اکتوبر 8 د جګړې له پیل راهیسې له ملکي سیمو د وتلو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو له مخې اسرائیلو د غزې په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته حکم ورکړی دی چې له خپلو سیمو ووځي. دغه امر د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا صادر شوی دی چې سختې اندېښنې راپارولې دي. تفصیل صفی الله ستانک زیرا کی.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېیمه برخه خلک شاملېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکي خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونې انتخاب سره مخ دي، ځکه چې کله خپل سیمو ووځي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه ووځي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزې کې د بيځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه ته رسیدلی.
د مې له 8 نیټې راهیسې په رافه باندې د اسرائیلو له بریدونو وروسته له 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بې کوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه پوره په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او د غیډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي. دواړو خواوو د تیر کال د نومبر له 30 تر 30 پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 1600 تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل.
دا مشال ریډیو ده.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د جنکو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، بلکې د هیواد په دې برخه کې نړیوالې ذمہواري لري. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې د درېیمې غونډې په پای کې ملګرو ملتونو او د یو شمیر هیوادونو ځانګړو استازیو له افغان مدني فعالانو سره بحث درلود. تفصیل یې په دغه راپور کې و.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقونو او مدني حقونو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورز غږیدله. طالبانو د 2018 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښ پګم ټول کې پورته خوندې وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحه د درې میناستې په ټول استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوهې درې می اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا د شوې وادو د ځانګړو استادو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتو بشوه. تر دې ناسته وروسته د سې شنبه پرز د افغان مدني ټولنې زینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوی مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیال روزمری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه وو یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوهې دریمې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریمې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
د کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو ته تللي زیاتره کسان دغه هیوادونو له قوانینو نه د ناخبرۍ له امله اکثر د ستونزو سره مخامخ کیږي. دا خبره له پاکستانه د مهاجرت کوونکو د سرنې وفاقي ادارې چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی ده. دوی زیاتوي چې دا ستونزې له دې امله مخې ته راځي چې هغه کسان بغیر د کمپنیانو په ویزو بل هیواد کې میشت وي، بلخوا بهر هیوادونو کې د کار او مزدور لپاره تلونکو ځینو کسانو ویلي دي چې په کار ده چې هر څوک په قانوني لاره بهر کار ته ولاړ شي او خپلو حقونو نه ځان خبر وساتي. تفصیل له اسما ګل په راپور کې.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلومات له مخې په 2023 کال کې خلیجی ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیره د دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمېر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي، ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترېنه خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرض تللي تنانو کې د 400 اوسیدونکي شیرغنی هم دی چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي، خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شوله، آی ڈی کارڈ شو، هغه سره انشورنس کارڈ وته وای، عربی کې وته تامین وای او ډرایوینګ لایسنس عربی کې وته رخصه وای. اقامه دا بدن سره لازم ساتي، ګوره د ډرایوینګ لایسنس نه بغیر چل تا گاڑی چلے خو غټه جرمانه ده پکې ګیرې کړې به بل دا چې ستا انشورنس کارت نه او ته دلته خوک شولې انشورنس نه بغیر دلته علاج ګران دی دا ریالونه دي دا روپۍ نه دي جیزان یو خار دی الته ما گاڑی والے هغه کې زه خوک شوم ما بیا په هغه علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جیزان کې خدا ده چې په هغې ډېرې غټې پیسې راغلې وې زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په ازادو ویزو راځي نو خامخا چې دلته څوکي نو الله دې راځي اوندسې دې نه راځي چې ګینې ځان للې بیا د کپنۍ د ویزې کوشش کوي
اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر یا بہر ملکن کی دا ملازمت پر مخلون کی اقبال خٹک مشال ریڈیو تو اول کد آزادی ویزی پزئی دا پاکستان دا حکومت نا لائسنس یافتہ ایجنسیانو پزریا بل ہیواتا دا مزدور پغرس دا گوشی نو دا بشری حقوق دا قانون مطابق با ټول بنیادی سہولتونو تا لاس رسائی کی دیشی او دا هاغه ہیوات دا قانون مطابق پا دا غتن دا متعلقہ ادارو مرستی ہم ترلاسہ کولی شی
پاکستان نہ چکب ورکر زی التبری ملکونو تا لکه جی سی سی کنٹری سی کم زی چې تل تک کم زمونږ د جی سی کنٹری کار کو نو هغه کسانو لا خپل مکمل سہولات ورکې چې کم لکه ال تخپل ملک خپل لیبر لاوی داغه لیبر لا مطابق چې کم زی هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکوموډیشن شو او یا ترانسپورټیشن یا هغه ته لکه هیلت کارت انشورنس دنه کپنو هغه لکه راته کار دی فوډ ورکې درې ټیما خوزن کپنې د سوي چغو د فوډ شخ خپل اعلان واستي هغه ور کوي سوال هم نه پیدا کیږي چې ته قانون نه اخو دی خو لاړ شي لکه هغه کې دا مجال نشته چې دا امیر دی دا غریب دی دا ورکر دی دا د کپنې اونر دی نه قانون ټولو د پره یو دی او هر یو کس په قانون فالو کوي
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرست لونکي خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه ترلاسه کړي په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تو اول چددی ادارے سرا بغیر دا رجسٹریشن نہ بہر ملک نتا دا نوکری پغرس تلی تنان کول نشی چبل ہیواد کی پبش پڑتو گا بشری حقوں تر لا سکڑی
اصل مسئلہ چکم دا غدا دا چی خلکو تا دا پتہ نشترے چی پروپر طریقہ سر دا بہر لو دا پارا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ خپل یو آن لائن پورٹل لے پاگے کی چکب بہر نہ کم نوکریان راضی اگر ٹولی پاگے بندے موجود تھی اگر سو کم ایکسیس کولے شی زمون سرے لائسنس ہولڈر دی کم چی پنزز رب دا پاسا لائسنس دی اگوی دا بہر نہ ڈیمانڈ راوڑی اگوی دلتا باقاعدہ اشتہار چلے خپل او اگوی پا یو پروپر چینل باندے اگر ٹول کار کا خپل لدیجے نہ بہر دخلت لے گی اغلتا مزدورانو ته سم مسله هم راشي نو د دې نه چې هغه کم لایسنس هولډر او سیز امپلویمنت پروموټر لګلی هغه د غوی ذمہ داری مزدور یا امیګرانت ته داسې مسله راشي نو هغه د پاکستانی مشن سره رابطه کولای شي دنه علاوه هغه ډایرکټلی زمونږ د ډپارټمنټ سره رابطه کولای شي سوشل میډیا باندې مونږ اکټیو یو
اسد الله دا هم ویل چې بیورو اف امیګریشن یعنی د مهاجرت څنګه سره د رجستریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې تراتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي نو باید چې د تلو وړاندې رجستریشن وکړل شي
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغه د بیورو اف امیګریشن سره رجستریشن کړی نو هغه ته د بیمه والے یو خاص رقم ملاويږي هغه کڅوک په ډایرکټ رجستریشن تلی او کڅوک د اوورسیز امپلویمنت پروموټر په تھرو باندې تلی پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کستا کم چې د بیورو اف امیګریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته د امدادي چې کم بیمه والے رقم دا ورکړی شوی
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنت شمیرې ښایي تیر کال 209,000 اته سوه اتیا کسان متحده عرب اماراتو ته تللي د دې نه علاوه سعودي عرب ته 206,000 اته سوه شپږ اتیا قطر ته 50,000 یو سل څلور بحرین ته 14,000 درې سوه یو کم څلوېښت کویت ته 14,000 شپږ پنځوس او شپېته زره څلوېښت کسان عمان ته تللي
اسما گل لپور مردہ و پاکستان کی بداس حال کی گرانی زیادہ شبی چ مرکزی حکومت د کال 2024 وشتم 25 وشتم مالی کال لپارا 13 میاش بجٹ وړاندې کړی دی پاکستان کی تیر کال هم اولس لگرانه سر ټکاو خو دروان کال په می میاش کې د گرانه کچا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیاته لوړه شوې ده دا چې وسالت د گرانه سہالت را په دغه تفصیل د وسیم سجاد پراپور کې
په ملک کې د ګرانۍ د شاري د جاج اغستلو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټک د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې د اونیزې ګرانۍ اشاره د روان کال د جون په میاشت کې 12.5% ته لوړل شوي، کوم چې د تیر کال په نسبت 0.3% لوړ ده. د یادې ادارې د راپور تر مخه په ملک کې د ضرورت د شیانو نرخونه لکه خوراکي شیان، پټرول، ډیزل، بجلی او دوایانو قیمتونه لوړ شوي د کم له امله چې پر افتواره یا اونیزه ګرانۍ کې اضافه شوې ده. په ملک کې د مسلسل غیر یقیني ګرانۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د پېښور خورشید خان چې د ټیکسي ډرایور دی وایي ګرانۍ دومره لوړه ده چې اوسان یې خطا دي. نوموړي خپل درد مشال ریډیو ته داسې بیان کو.
یاره جی دومره ګرانۍ ده کړه چې موږ هغه خپلې خبرې میرې کړي چې څه وایو څه ونه وایو. گزاره خو ګرانه ده خو بس الله یې پوره کوي. خو بس څوک بس هغه سات نه تېرېږي. وہ سو کل گٹو کل اتس کل گٹو کل زر روپے گٹو پتا کا خبر ہے پر دے گاڑے بس چلو لی کے بس پم مزورے بانی
پو ملک د گرانے شرا وقت تر وقت کما او زیات شوی دا خود کال 2000 د رشتم پ مئی میاش کی د اوگد وقت لپاره گرانے یا لانگ ٹرم انفلیشن شرا د اتدیر سلنی نا پ بھارت للی وا کما چی د پاکستان پ تاریخ کی تر ټولو لوڑا وا د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تشمیرو تر مخه په روان وخت کې د لانګ ټرم انفلیشن شرح شاوخوا درش سلنه ده او حکومت ادعا کوي چې دوی په ګرانۍ کې د کمواله هڅې کوي. البته په پېښور کې میشت صحافی او شنون کې لحاظ علی په ملک کې د غیر یقیني ګرانۍ او ارزانۍ په اړه داسې شننه کوي.
کورې د پاکستان معیشت تر اوسه پورې اړخ نه دی معلوم چې دا به په کم پلوزی. پاکستان د بد مرغه خپل معیشت د نړیوال امدادونو سره تړلې ده او په هغه امدادونو چې کله دوی ترازی نو پاکستانی معیشت ساخلی خو خپل خپل چر هم د ودرېدو قابل شوی نه دی. دلته مایکرو اکنامیک فاینانسینګ د لپاره کوشش نه دی شوی. دلته د وړوکی لیول سرمایه کارۍ د لپاره چکم دی پالیسیان نه دی جوړی شوی.
لیاز علی مشال ریډیو ته ویل په ملک کې د سیاسي ګوندونو او ادارو سره د ستراتیژي نشټواله او پلان نه لرلو له وجې د ملک معیشت پر خپل خپو ودریدل مشکل دي او په مستقیمه توګه د ارزانۍ راتلو ممکنات کم په نظر راځي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بشري حقوقو فعالانو، د عورت مارچ منتظمینو او د عیسویانو ټولنې په پنجاب کې یو عیسوی ته د مذهب سپکاوی په تور د مرګ سزا ورولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. د مظاهره چانو وینا وه چې د پنجاب یو ځایي عدالت احسان شان ته له بشپړه قانوني کاروایۍ سرته رسولو پرته د مرګ سزا ورولې ده. مظاهره چانو پر شان د مذهبي سپکاوی لګول شوي تورونه رد کړي دي او زیاته کړې ده چې هغوی به د دې سزاګانو خلاف لویو عدالتونو ته ځي. دا له هغې وروسته ده چې د جون په 9 د پنجاب په سایوال کې یو ځایي عدالت احسان شان ته د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا وروله. معلومات د نیاز علي په راپور کې.
احتجاج وی ګډون والی پاسټری غزال شفیق مشال لیډیو ته ویل چې د احسان شان په نوم عیسائی د مذهب حس پکاوي نه دی کړی او عدالت لخوا په یاد پریکړه کې ټولی قانوني لارې هم نه دي عملی کړې شوی.
29 جون کو ساحیوال کی انسداد دہشت گردی کی
د جون په 9 په ساحیوال کی د ترهګر عزت عدالت په یو مقدمه کې یو ځوان عیسائی الګ ته د مرګ سزا اورولې ده او ورسره دوی شکاله د بند سزا او 10,00,000 روپۍ د جرمانی سزا هم اورولې. او دا داسې قضیه ده چې عدالت پکې په خپل اعتراف کړی دی چې تور لګون کې ور باندې تورونه ثابت کړی نه دي.
پاسټری غزاله شفیق زیاته کړي چې دوی به د یاد عدالت د پریکړې پر ضد د پاکستان په لویو عدالتونو کې خواس کوي. د پنجاب صوبې ساحوال سیمې یو ځایي عدالت د جون په 9 عیسائی احسان شان ته د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې ده. په نوموړي تور چې تیر کال 2023 کې د جړاواله له پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو ټیک ټاک د اسلام مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي وو. خو بلخوا احتجاج کوونکو ویل چې د 2023 کال په اګست کې د پنجاب په جړاواله سیمه کې مذهب د سپکاوي د تورونو وروستو لسګونو کسانو یو شمیر چرچونو او د عیسایانو په کورونو بریدونه وکړل او تاوان ورته اړولې وو. د احتجاج په مهال لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل جړاواله کې د عیسایانو په کورونو او چرچونو بریدونو کې ککړو کسانو ته تر اوسه هیڅ سزا نه ده ورکړې شوې.
ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی جنہوں نے چرچز کو جلایا؟
دی وای ولی حق خلق ته سزا نور کول کیږي چاچی چرچونه سوزولی. دغه خلق ته ولی د مرگ سزا نه اعلان کیږي؟ ولی دغه خلق د عمر بند لپاره نه زندانی کیږي؟ چاچی عیسایان به کور کړی دی د لونو بے عزتی ورل کړی دا. چرته دی حکومت عدالت چرته دی؟ اوس په څوک انصاف وکړي؟ دوی ولی غلی ناشتی؟ آیا عیسایان انسانان نه دی؟
کیا مسیحی انسان نہیں ہے؟
لوکی ویکٹر زیاته کړی چې پاکستان کی لگکیو جون خوندی نه دی او سره پر لپسی د مذهب د سپکاوی په نوم بد پیخی کیږي. د احتجاج په وخت قانون پوها بشپ خادم بیا مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت لگکیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. دوی سپریم کورٹ تخواست کوي چې دوی ته د تحفظ ورکړي شي.
ہماری درخواست ہے سپریم کورٹ پاکستان سے.
دی وای چې د پاکستان سپریم کورٹ تخواست کوي چې دی هواد کې موږ لګکیو ته د تحفظ راکړي. کده جړاواله پیخه دا او کنوري پیخي د هر پیخي رستو حکومت یوازې اعلان کوي خو تر اوسه د یوې پیخي ذمہوار پر ضد ګامونه نه دی اخستل شوی. باید چې د پاکستان سپریم کورٹ موږ عیسایانو هندوانو او نور مذهب منونکو لګکیو ته تحفظ راکړي. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په نوم پیښې مخې ته راځي. د جون په شلمه د خیبر پختونخوا سوات په مدین کې پارېدلو کسانو له سیالکوټه ورغلي یو سیلاني د قرآن د سپکاوي په تور وجلی و. وروستو پولیسو د هغه پیښې د پلټنو لپاره یو ګډه کمیټې جوړه کړې وه او دویش تورن کسان یې نیولي دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن 2023 کال د اپریل پشپګشتمه په خپل کلینی رپورٹ کې ویلی وو چې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوی په نوم عدالت ته لوړاندې کېدو پرته د تورنو کسانو وجنې دوام لري. د بشری حقوقو سازمانونو قانون پوهانو او مدنی فعالانو بیا بیا ویلی چې په پاکستان کې په یو شمیر پیښو کې د توهینی مذهب د سزاګانو قانون د شخصي دښمنو لپاره کارول شوی دی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومتونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون ناسم کارولو چاته اجازه نه ورکوي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
اوردونکو سرزو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو ته چرته چې خبریالان د یو شمیر ننګونو چیلنجونو او دړکو سره مخ دي. دا چې دوی ته د خپل کار په حواله باندې کومې ننګونې یا خنډونه د مخې دي په دغه اړه عبدالحق کاکړ تفصیل راکوي.
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبریال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص و. ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل سوی دی، خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه له خپلو ماشومانو سره بل هیواد ته کډه شو. تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال ورباندې وسلوال برید سوی، تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی. اغله تیر څو میاشتو راسي ژوند ته د وروړاندې ګواښله وجې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پټو او د شپو تیرو لپاره به ځایونه او ښارونه بدلول.
زه اوس بل کار نشم کولای، صحافت یو صحافي هم نشي پرې خدای خو مجبورای دي. زه مثال لکه خپل د سار او مال هغه د بچو تحفظ، یعنی زما په ژوند ډېر بد اغېز غورځېدلې دی ځکه چې زما بچي د تعلیم نه محروم دي. زما هغه د ژوند معیار زه صحافت نشم کولای ځکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دي. زه پبلک مقاماتو ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړل شوه دا هم په صحافت په وجه راکړل شوه.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ رواني جګړې ژوند متاثره کړی دی. له کله چې د ترګریز ضد نړیواله جګړه پیل شوي نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. هم له دې سره د خبریالانو وژل، ټپي کول، تښتول، شکنجه کول او دړکې ورکول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو تر شل زیات خبریالان وژل شوي.
تحفظ دا، تحفظ دا، حق یو
خود دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلي سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وایي د پخوا په شان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
زیاتره صحافیان چې کم دي لږ خاموشه شوي دي، اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کم مخکې به کوو، نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور صحافیانو یتیمان دی. لکه د جنگ چې کم روان دی، کله په یو شکل کله په بل شکل، کله یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن، هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن، کله په بل نام باندې. بس نه معلوم زیات شوي دي، نه معلوم کردار زیات شوی دی. په دې وجه باندې هیڅ پته نه لګي صحافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر، څوک زما خلاف کېدای شي، څوک زما دښمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي، او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل، او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي، چې د د پوینا ژوندونو ته د خطر علاوه خبره د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
پخوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو، د ملټنټ سره انټرویو کول، هغه مکف مې راوړو، نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي، به چلته په بندي بیا چلیږي نه، نو تب بیا سلازه. بل دا خبره چې پخوا به دوی تر صحیح هم ولا کده طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوېدون، رسائی به زمونږ به ورته تلې شو، هغه به ځای معلوم و. چې خو نن په نن سبا د اپریشن ضرب عذب نه پر دی خوا، دا ممکنه نه ده چې مونږ هغه سره کینو، ملاقاتو کو، هغه دا هغه دریز واورو.
یو وخت چې په قبایلي سیمو کې به د ترګریزت په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې به، خو اوس د ډېرې لویې پیښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال ډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلي سیمو کې دلچسپي کمه سوې ده. د رسول داور په وینا بل وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالې میډیا د قبایلي سیمو په چارو کې اوس ولې ډېره دلچسپي نسته، جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت و پانی مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرسټ نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول، خو اوس هغه انټرسټ هم ختم شوی دی.
خو پوښتنه دا ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کمه سوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی، حکومت دی کبل سوک دی، ضرب از نه پس اوس هغه نه غواړي چې دا سټوری چې دی دا هایلایټ شي، سنټر سټیج کراشي، انلس چې یو داسې غټ رید شي یا غټ مسله راپې خشي.
خو ځینې خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلي سیمو کې د رواني وسلوالو شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. د دې په خبرو همدار سنې دي چې په جګړه کې د راګیرو خلکو ژغ اندېښنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثراتو حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې مونږ دا خبره واضح چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالیستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی. ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري، او باید چې دغه حق دې ته مدار شي، هغې دپاره چې څه ضروري ګامونه د حکومت له اړخه، د میډیا د ادارو له اړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو له اړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال ډیو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښې دي.
ډېر زورون کې حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي. خلک مینه در کوي، مثال خلک رابطې در سره کوي چې زمونږ په علاقه کې دا مسله ده، دا مسله ده، او ته هغه باندې رپورټ نشې کولای.